خلګي موږ مزدوران خلګي نو موږ د امارت څخه غواړو چې موږ ته پاسپورتونه اسانه کړي، او زه د ازادي رادیو د کارکونکو څخه د هیله لرم چې زما آواز دې تر امارت پورې ورسي.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو. دا هم لاند خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر روزوا او تنبایو و د طالبانو د عدلی له سرپرست وزیر شیخ عبدالحکیم شریف څخه د شزینه مدافع وکیلانو د کاري جوازونو د تمدید غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وی هیڅ هیواد نشي کولای چې د خپلو نیمایي وګړو په سندې تکول سره خپل ټول ظرفیتونه ترلاسه کړي. د ادارې د فبروري میاشتې د 12 یا په ساينس کې د شزو او انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده. په کابل کې د ایران سفارتوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ویلي په اقتصادي، تجارتي، کلتوري او ډیپلوماټیکو برخو کې باید د ایران او افغانستان اړیکې پراخې شي. د ترکیه دولتي رادیو تلویزیون ټي آر ټي نن یک شنبه راپور ورکړ چې د ترکیه په جنوب ختیځ حتای ولایت کې یو و میاشتنی ماشوم لشپژ ورځو وروسته لیبی نړیدلی ودانه شوندې شغورل شوی دی، او تمکیجه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له چین سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په هدف په درې ورځېنی سفر پیکنګ ته لاړ شي.
د ازادي ملمه
درنو اوریدونکو شه چاري د ازادي رادیو نننۍ میلمه مو یو داسې څوک دی چې په ماشومتوب کې مهاجر شوی او په لوینه کې په همغه هیواد کې چې کورنۍ ورته پناه وړې و د سفیر مرستیال ګمارل شوی دی. نن سبا په بریتانیا کې اوسي. زرده شمس یادوم چې په ژوند کې جالبې خوښې او ترخې خاطرې لري. د اوریدو لپاره را سره اوسي. شام صاحب، تاسو ته اول سلامونه وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منله. خبرې به ستاسو له ماشومتوب را پیل کړو. څو کلن وې چې مهاجر شوې؟
ډېر مننه سروان صاحب، تاسو ته اوریدونکو سلامونه وایم. تخمینا داسې درې نیم څلور کلن به ومه چې زموږ کورنۍ مهاجر شوه. نو دقیق هغه تاریخ راته خو نه دی یاد، خو داسې غالبا مشران راته ویل چې درې څلور کلن وای. تاسو
د خپلې کورنۍ په اړه راته ووایاست، تاسو چې درې څلور کلن وای، ولې مو کورنۍ وغوښتل چې مهاجر شي؟
د افغانانو ژوند لکه ټول دغسې کړاوونو مصیبتونو ډک دی. زمونږ کورنۍ، زما پلار خدای بخلې شمس الزده شمس، یو سیاسي مبارز، یو خو د افغان ملت ګوند ډیر فعال غړی و په هغه وختونو کې چې بیا وروسته د مشرۍ مسؤلیت هم په غاړه شو. د دې تر څنګ د باچا خان هم یو کشر ملګری او د هغې لاروی هم و. په افغانستان کې چې کوم تحولات راغله د ثور د کودتا نه راوروسته، نو متاسفانه همدغسې یو بدبختي وه چې تر ننه پورې دغه ادامه لري، د خودخواهۍ او د بل د نه منلو دغه زغم نشته دی. نو هماغه وجه وه چې هغې بل فکر نه منو، بل ګوند نه منو، بل سیاسي لارې نه منله، او دغسې یو شرایط رامنځته کړه چې هغوی د هغوی د ترور پلان ونیو زموږ د پلار. او بس هماغه دلیل چې بیا خدای پاک ساتونکی دی، هغوی وی نه شو نیولی. او بیا د هغې نه څو میاشتې وروسته چې زمونږ نیکه هغه وخت کې ژوندی و، د هغې ژوند هم هغه متقاعد صاحب منصب و، هغه ډګروال و، د اعلی حضرت ظاهر شاه، او د هغې وختونو هغې ډېر زیات خدمت کړی و د دې وطن. خو هغې ته هم دغسې شرایط پیدا شو چې ژوند نور نه شو کوي، او هغه دایره راتنګه شوه د هغه وخت د رژیم لخوا، نو مجبوره شو چې بیا هیواد پرېخستو.
شم صاحب، په پاکستان کې بیا چیرته میشوئ؟
پاکستان کې د پښتونخوا په پېښور کې اوسېدلو. هلته بیا د ورسک کروډ او تویل کبابیانو کې نو زیاته موده د 15 کاله ما هلته تیر کړه.
درس مو بیا څنګه پیل کړ؟
اول خو دغه افغانان خو دغه سه او بدبختۍ سره مخ دي. موږ خو یاد نشو مشران ویل، موږ خو لا واړه چې موږ لاړو. زمونږ نیکه حتی نه غوښتل چې موږ مکتب کې داخل کو. هغه فکر کاوه چې خو افغانستان کې یو مشکل راغلی دی، څو میاشتو کې به حل شي او بیرته به خپل وطن ته ځو. خو بیا نور د کورغړي چې هغه ویل چې دغه وضعیت نامعلوم دی، او دغه ماشومان باید په خونځي کې شامل کو. نو بیا ما غلطه کور سره نږدې یو مکتب په دې کبابیانو کې پاره کې بیا یعنی د پاکستانی حکومتي مکتب پاره کې شامل شو.
لانتون ته مو څنګه لاره پیدا کړو چیرته؟
افغانان د پاره متاسفانه شرایط سخت وو. یو خدا و چې پاکستان دغه سی وضعیت جوړ کړی و چې دوی چې کوم تنظیمونه جوړ کړی و د افغانانو د پاره د جهاد او دغه ټول امکانات وسایل هغه ته په اختیار کې ورکړي. مونږ چې کله د لسم پورې داسې خاص پښتنه نه وه، یعنی کور آباد چې زه لسم پورې د افغانانو لپاره نیکم داسې خاص سند غوښتو، نیکم څه غوښتل په شروع کې، البته اوس خو شرایط بدل دي. د لسم نه وروسته چې کله کالج کې به دې سبته نام کو، نو پاکستان دغسې یو لایحه جوړه کړې وه چې ته مجبوره وې چې د کوم تنظیم ته ورشې، د هغې یا عضویت د هغې کارت یا هغې خط واخلي. نو افغان ملت خو نه پاکستان په رسمیت پیژندونې د هغې د فعالیت بلکې مخې نیوله. ټول امکانات دغه تنظیمونه چې د دوی په لاس جوړ شوي وو، دغه و تنظیمونه چې وو هغې سره دا ټولې مرستې وې، نو هغې ته یې رسمیت ورکړ. نو د پاکستان کمیشنري چې وه د افغانانو، هغې به د دوی خط منلو. نو هغه هم یو جالبه خاطره ده چې بیا موږ خو کبابیانو کې د محض اسلامي دفتر مو، بیا په دغه سې واسطو او په بل نوم او په دې باندې به یو څه کوشنو باندې د دوی نه یو خط واخستو به کالج کې، یعنی هغه خپل نمرې یا هغه شرایط خو به پوره کول، خو د دې ترڅنګ باید د دې تنظیمونو لخوا نه، د یو تنظیم لخوا باید یو خط ولري معرفي شي چې بیا موږ د محض نه هغه ترلاسه کړو په یو چل ول باندې. نو بیا موږ زراعت پوهنتون کې، پېښور پوهنتون کې داخل شو او بیا پوهنتون ولستو.
د ښوونځي د دورې یا د کالج د دورې په اړه تاسو د یو مهاجر په توګه هلته درس وایو، څه ډول احساس مو درلود چې هلته خلک تاسو ته مهاجر خطاب کوي؟
نو د مهاجرت خطابند یو محرومیت دوره ده د هر چا د پاروي، حتی که په دغه غرب او په دې ځایونو کې هم یې، خو په دې وطنونو کې بیا دا دی چې دلته قوانین نو دغه داسې جوړ شوي دي چې وضعیت د مهاجر سره لا ډېر ښه کوي، کوشش کوي چې دوی ته امتیازات هم ورکړي، مرستې هم ورسره وکړي. په پاکستان کې دا و چې د پښتنو د ولس د خواخو همکاري وه او داسې یو مثبت محیط وو، خو دغه محرومیت او دغه د مهاجر کلمه او یا قابلیه یا مهاجره دغه لږه ځورونکې وه، او دا نو تبعیض موجود وو که دوی هر څومره ورته ووایو چې ښه وضعیت وو، خو مهاجر یو تور داغ وو په ډېرو ځایونو کې. موږ خو واړه وو، یعنی اوله کې خو په دې دغه زیات دونه نه پوهېدلو، هغه چې وایي سټیروټایپنګ وو، خو بیا د پوهنتون هغې پورې مو یعنی عمومي د ولس وضعیت دونه بد نه و، دا هم نشو ویلی. خو دغه یو مشکل وو چې مهاجر کلمه موږ باندې به بد هم لګېدله او داسې لږ پټیټه سترګه کتل کېدل، دی کې شک نه و.
کله له زراعت نه فارغه شوي؟
په 1999 په اواخرو کې مې لسانس وکړو، او یعنی بیا په 2000 کال کې مې بیرته ماستری شروع کړه، چې هغه ایم ایس سی انرز په خبر پونتون کې ورته ویل، او هغه د ایم فل برابر و معدلو ما فوق ماستری. بیا هم دوه کاله هغه کې ثبت نام وکړو. هغه بیا لږ اوږده شوه، ځکه چې په 2001 کال کې چې کومې پیښې وشوې، سپتمبر 2001 په افغانستان باندې د امریکایانو برید وشو، د طالبانو نظام مخکینه سقوط شو، بیا هغه جریان کې ما وظیفه شروع کړه.
شم صاحب د ماسلې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
بدبختي دا ده چې هغه وضعیت بیا د تکراریږي، داسې تاریخ موږ باندې ډېر لنډ او زر تکراریږي. د پوانتون په غالبا دویم دریم کال کې چېو، نو هغه وخت زمونږ د پوانتون رئیس چېو لږ زیات اسلامي فکر لرو، هغه یو پروسه شروع کړه چې هر جمعه په ورځ به یو غټ عالم راغوښتو، او د سرمن په نوم باندې به جمعه سار داسې یو سات یو واس کو په د پوهنتون په هغه تالار کې. نو هغه داسې و چې جبري و داسې، یعنی یو هفته که دې قضا کوو خیر دی، خو که دویم هفته دې قضا کوو بیا یعنی په دغه دربانې اکاډمیک دغه باندې تاثیر کوو او نمرې او دغه کمېدلې. نو موږ ټول محصلین مجبور چې مکلف وو چې باید حاضري ورکړي. موږ خو به عموماً هم تلو. یو ورځ مې وکتل چې لیکلي وو چې مولانا حسن جان دا بیان کوي په دغه راتلونکې اونۍ کې. نو که ستاسو یاد شي، د دینه لږه موده مخکې په هماغه کلونو کې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې یو بیان کړی و، په جلال آباد پوهنتون کې. هلته محصلینو لږ شکایت کړی و د طالبانو تیره دوره و، البته هغه کې دوی دغه دینی او نور مزامین په مسلکی پوانتونونو کې پوانځیو کې بيخي زیات کړي وو. د مثال په توګه په طب کې، په انجینرۍ کې، په اقتصاد کې، په زراعت کې. دوی بیا طالبان تشویق کړي وو چې بالکل دا ډېر ښه کار دی، او دا نور علوم چې دي دا خو اصلي خېټالوجي ده، او اصل علم چې دی خو دا یوازې دینی علوم.
نو ما دا فکر کوم چې مولانا سیو سنجان په جلال آباد کې دغه یو بیان ورکړی وو، او دغه پوانتون شیدل پېښور د زراعت پوانتون د یعنی دوی خو په نړۍ کې حسابي، خو بهرحال په پاکستان کې په مهمو پوانتونونو کې حسابيږي. د امریکایانو لخوا د دې ډېر زیات حمایت شوی دی، ساختمان هم هغه جوړ کړی. نو مال چې دغه خو هم د یو غټ د ټکنالوژۍ پوهنتون دی، او مولانا صاحب جلال آباد کې ساينس او ټکنالوژي خېټالوجي ګڼلې وه چې دلته څه وایي. نو هلته چې لاړو او بله خبره په جلال آباد کې د ښځو د تعلیم په اړه طالبان تشویق کړي چې همدغه څنګه چې بندیز دی، که ستاسو یاد شي تېره دوره کې همدغسې بندیز ویل چې دا ښه کار دی، او یعنې داسې یو متنازعه بیانونه یې ورکړي وو. دلته چې راغی نو اول خو زموږ دغه تالار چې د پېښور د زراعت پوهنتون دا په درې برخو کې داسې تقسیم وو، نو دغه یوه برخه مکمله دې ته جنکۍ ناستې وي، او بل په پېښور زراعت پوهنتون چې دا خو هلته ټکو ایجوکیشن وي، ښځې او نارینه یو ځای زموږ صنف کې به وي، هلکان جنکۍ څه مشکل نه وو. او بل دا چې خپل دغه د پاکستان کې یو اصول دی چې په دې رسمي تالارونو کې د دوی د مشر د محمد علي جناح غټ عکس لګېدل، ډېر غټ یو دیوالي عکس وو. نو مولانا صاحب خو اول دغه عکس لاندې هلته ناست وو، بل یو طرف ته یعنې د تالار درېیمه برخه هلته جنکۍ ناستې وې، ښځې وې. نو دا خپله ماته یو دغې راکو، او بل مولانا صاحب خو عالم سړی وغه په سیرت باندې وغږېدو، ډېر عالمانه وینا یې وکړه. خو زما ذهن کې خود دغه د جلال آباد وینا راتله. بیا چې کله دغه بیان خلاص شو نو ځوانانو محصلینو پرزی پرزی لیږلې او سوالونه یې کول. نو یو سوال، یو پوښتنه راغله چې مولانا صاحب په کشمیر کې دغسې وضعیت دی، د مسلمانانو سره ډېر بد وضعیت روان دی، په افغانستان کې هم وضعیت ښه نه دی، په هغه وخت کې کورنۍ جګړې روانې وي، په نور فلسطین کې او دې کې. نو مولانا صاحب ویل چې ځوانانو قوم چې دی دا خو ساینسدانانو ته، عالمانو ته ضرورت لري، او تاسو مور او پلار رالیږلي یاستئ، دلته باید خپل درس ووایئ، دې باندې توجه وکړئ، او د جهاد دپاره خلک شته دی. نو بهرحال دغه خبرې ما ټول یاداشت کړې، او لکه ډېر عجیبه تاثیر را باندې وکړ. بیا ما وروسته په یو مستعار نوم باندې وحدت ورځپاڼې کې لیکنه دغه کړل، نو هغې کې ما بیا عنوان ورکړو چې ساینس او ټیکنالوجي که خېټالوجي. بیا ما ورته د زراعت دغه ورکو مثال چې دغه په زراعت کې مونږ ویو چې دا د غنمو یو قسم دی، دا د میوې یو قسم دی، د مڼې دا په دغسې هوا کې آب و هوا کې کیږي، خو هماغه بوټی که ته په بلا مرتوبه یا په ګرمه منطقه کې وکړې هلته هغه نه فصل ورکوي، کیدای شي وشي خو فصل به بیا نه ورکوي په هغه شکل باندې، ځکه چې دا د موقعیت او د محیط او د درجې حرارت دا په دې باندې تاثیر کوي. نو ما یلې دا اسلام چې دی دا خو د سرحد او کرښې او دا نه پیژني، هغه خو که په پاکستان کې کمی وي هم باید هماغه سي تطبیق شي، که د کرښې نه اغاړې په افغانستان کې هم باید هماغه سي تطبیق شي. نو مال زده مولانا صاحب په دې منطق پوه نه شوم چې جهاد اغاړه فرض دی په ځوانانو باندې، ځکه جلال آباد پوهنتون کې د خلک جهاد تم تشویق کړي وو، هلته د خزینه او تعلیم حرام دی، او د طالبان چې څنګه روان دي ښه روان دي. البته دې غاړه بیا د ساينس او ټکنالوژي په پوهنتون کې دا لګیا دی، بیان هم ورکوي، خلک هم تشویق کوي، ولته بیا حرام دی. نو دغه یو خاطره و چې بیا هغه وخت مالی کلو کړو، اوس چې ګورو بدبختانه بیا دغه وضعیت په افغانستان کې راغلی دی.
یعنی دا اوسنی وضعیت هم د مولانا حسن جانانو له کبله پیدا شوی دی ستاسو په نظر؟
بالکل نو بالکل، د دې خو اساس هم دغه دی، دغه ټولنه دومره زیاته افراطي کړې شوه چې اوس ته د خپل هم حیران دي.
تاسو بیا رسمي دنده څه وخت پیدا کړه؟ داسې وخت تاسو فارغه شوي چې په افغانستان کې نور د طالبانو حکومت پرځېدلی و، د کدي خپل رسمي کار په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې لومړی کار مو څه و؟
بالکل، هماغه وخت کې چې موږ له ماسټري مې شروع کړې وه، درس مې خلاص کړی و، خو له ریسرچ پاتې و، بیا دغه امریکا په افغانستان باندې برید وکړو. هغه وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ راغلي پېښور ته، کوټې ته، شونکی افغانستان ته خو لا نه شوې تللی. هغه یو نیمه دوه میاشتې چې وې، زما هم یو ملګری و، غږ را باندې وکړو. هلته هغه وخت کې یعنی ضرور نه چې ته مسلکي یا ژورنالیست، خو چې په لږ ډېر انګلیسي پوه شي چې د نړیوالو ژورنالیستانو سره همکاري وکړي. نو بیا ما غسه زلاړلم اسلام آباد ته د جاپان ټلویزیون یا ان ایچ کی چې وایي مختصر دغه ټریننګونه راته راتل د کمرې دغه وخت کې د ویډیو ټلیفون یو تل ویډیو فون او دغه مخابره ټلیفون نه چې سورایا هغه بس دغه دغه راکورات او د خبر لیکلو سره مختصر چې د دې کم معیارو هغه سورا دغه راکړل ذکر او بس بیا کوټه تلاړم. نو بیا تر د طالبانو د نظام د سقوط پورې او دغه نه دوه میاشتې وروسته پورې د 2002 د شروع پورې په کوټه کې ما بیا چې د دوی زمونکار خوښ شو. حالانکه هغه وخت ډیر خلک استخدام کړو بیا یو دوه درې نفر د افغانستان د ډیسک د مسولیت لپاره وساتل. نو بیا راتلونکي دوه نیم کال پورې عمل ته ما بیا څنګه چې افغانستان ته زموږ ملګری زیات لاړل اول ته نور فرصتونه زیات شو ضرورت هم زیاتو دی وخت پورې ما ماسټریم خلاصه کړې و. نو بیا می کوشش شو کو بیا د ملګرو ملتونو د نړیوال د خړو پروګرام چې دی هغه کې مې امتحان ورکو کامیاب شوم د مطبوعاتو مسول اسلام د رپورټس افیسر په کابل کې.
دا نو استاسو اول وارو چې کابل ته بتلی څنګه درته ښکاره شو څنګه احساس مو کاوه چې له یعنی تاسو ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی وو؟
بالکل دغه جالب وا یو طرف ته خو خپل لیوالتیا وا د افغانستان په دغه پرمختګونو باندې خوشاله ځکه چې موږ هغه بدبختی لیدلې د طالبانو وخت کې کله کله به داسې مړی ژوندې تتلو په ډېرې را یا د مجاهدینو وخت کې چې جګړې وي زمنګ خو چون کې د کونړ ولایت نو کونړ لګ مخ کې د مجاهدینو لاس تولیدلې وو تګ راتګ مو خو داسې یو ترخی خاطرې وي ته دغه وخو لکه یو لیوالتیا موجوده هم دغه کوشش چې تل لاړ شو خو دغه وضعیت هم کدا سی وایو چې یو طرف ته د مالکیت احساسو چې خپل وطن ته زو خو بدبختانه په کابل کې چې نوې کم جوړخت راغې د هغه عمره کړنی وی چې بیا یې رستا د عمره د سقوط باندې تمامه شو الته هم منګه بیا ځان خپل احساس نکو په شروع کې. البته په شروع ورځو کې د ژبي ډیر غټ مشکل سره مخ خدای او واقعیت چې افغانان د خپل هواد نه کډه کول ته مجبور شو هغه په بل هواد کې زما په سیر چې د اول سنف نه ته په یو پردي وطن کې زده کړو کې او کور کې مورنۍ ژبه خو پښتو وا خو مثلا دریم نه وزده او څنګه بمز د شوې ونه چې نه مکتب کې وې نه په کور کې وې نه په کوڅه کې وې نو کابل ته چرالو کابل کې خطاب اندغه سیاسي د غم داسي او چې د سلیکټ پښتنو سره جوړ نو نو په هر ځی کې بس دا چې زه د ملګرو ملتونو سره ما یو څه مسونیت ملرو یو څه جرأت ملرو خبرم کولی خو بیا هم چې د دولتي کمزي سره به مخ شلو د مثال په توګه یو ورځ پرواز ملرو د هغه وخت کابل میدان نه او د ملګرو ملتونو خپل پروازونه او پاغي کتلما نو هغه نفر ته چې سوق مسولو چې دا بورډینګ پاس ورکړي هغه ته چې می پاسپورت ورکو پښتو کې مې البته خبرې وکړي نو هغه راته ویل چې ته پاکستانی نو په دې مې سره بیا زیاته مشاجره مشو جنجال مې کوم او ته ویل چې دومره یعنی سپک ګوري تاسو چې په پاکستان کې 15% پښتانه دي په افغانستان کې هغه حد اقل چې د 50 نه زیات دي خو تر 15 خو دي زه په پښتو ویلو باندې پاکستانی شوم افغان نشلمه نو دغه یو جنجال به زمنګ دی خلکو سره روانو ما غ یو بدبختی وجه البته به ورسته په قلار د وضعیت بدل شو زکه چې د چا حق سوق نشي خړلې په قلار ادارو کې عدالت رامنځته کیدو یعنی مشکلات بیا هم نو یعنی یو طرف ته د مالکیت احساس مو خو دغه سیستونز سره به وخت وخت مخ کیدلو
بل ملګرو ملتو څنګه دولت ته راغلی
د ملګرو ملتونو خو د ماغین روسته بیا یو کال د امریکایي د پرختیایي ادارې چې د یو سی ډی هغه سره کار وکړو بیا لته هم په جلال آباد کې سی وزیر دومره خنو قرارداد به مال تخلاص شو بیا دی ورځو کې خرم صاحب د اطلاعات فرهنګ وزیرو او هغه د کوشش کو چې دغه سي مسلکی کادرونه زیات یعنی چې په کار پوي ته باندې افغانستان اداري هغه ورځو کې ته په جوړېدلو وي مشکلات خو زیاتو نو هغه بیا ماته وړاندیز وکړو د یو ملګری په وساتت باندې بس هغه سره چې بیا ما ناست وکړ پښتنه یو دغه وکړ هغه مطمئن شو بس بیا هغه ورځو کې دا کمیسون د استخدام یا د اصلاحات اداري کمیسون چې لادونه زیات هغه شکل نو اخسته نو پروسه اسانه و نو بس وړاندې زیو کو د جمهوری ریاست ته په دې جریان کې ماته ملګر ملتون یو بل بستم کې زه انتخاب کړم او هغه هغه وخت کې زمنګ فرهنګي مشاور او هغه وخت فرهنګي موینت سرپرست نجیب منل سیبو چې هغه سره هم دغه شریک کړه چې سو کوم خبر حال بس به تصمیمونه نو به حکومت کې مکار شروع کو به اطلاعات فرهنګ وزارت کې د پلان او د بهرنی اړیکو رئیس شوم په 2001 کال کې غالبا
له دې وزارت بیا تر پاکستان څنګه بیرته ورسېده سفارت
نو بیا خو دغه موډل غوګد د ځکه چې نږدې 15 کاله سلونیم 15 کاله د پلان رئیس شوم بیا په کې د خورم سه په ځای ډاکټر صاحب مخدوم رحیم راغی هغه وزیر شو هغه بیا طبعا افغانستان کې د بدبختی ده چې بس کودتایی غونه سیستمینو هغه بیا طبعا کوشش کوي چې نور خلک راولي کنه زیات مسلکی دغه هم کو پوي سره دی خو دا مسائل قومي او د قصې هم وي د وضعیت چندان خنو نو بیا یې ماته یو وړاندیز وکړ چې ته هلته د زده کړې کړې پاکستان کې هلته د کلتوري او مطبوعاتي اتشې په حیث لاړ شي رسنیو کې هم لږ څه کار کړی دی نو بس بیا هغه ما مشوره چې وکړه کورنۍ او دغه سره بیا یو درې کال لپاره هلته لاړلم هغې چې بیا راغلم بیا یو کال د معرف وزارت سره مې د یونیسکو آیسیسکو کمیسون سرپرست په توګه وم بیا جهانی صاحب چې د اطلاعات فرهنګ وزیر شو بس بیا هغې وړاندیز وکړو بیا یو دوه کاله هغې سره د اطلاعات فرهنګ د اداري او د ګرځندوی د موین په توګه وم په دې جریان کې بیا زاخلوال صاحب پاکستان کې سفیر وو د پاکستان سره بحث او د غم زیات روانو مذاکرې او د سولې پروسیم یعنی هم هغه ورځو کې زیاتې ګرمې وې بیا د ډاکټر صاحب خپلواک او د هغې په یعنی هغې وړاندیز او په منځګړتوب باندې بس بیا زاخلوال صاحب سره چې کېناستم هغې ما زکړې ملته کړې وی او دوره کار مم کړې بس بیا دغه وختونه دا و چې هلته لاړ شم بیا جمهور رئیس دغه منځوري ورکړل ته د مستشار وزیر مختار یا د ماوین په حیث لاړلم
بله په دې دوره کې چې تاسو هلته د سفیر برسیال وی او زاخلوال سفیر وو زاخلوال صاحب له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کولې او ډېر تودې خبرې وې دوی تاسو هم په دې خبرو کې شامل وې تاسو له تصویرونو هغه چې په هغه وخت کې خبرېدل لغنه معلومه ده چې په اکثر غونډو کې تاسو ورته راوي دا خبرې څومره جدي دي اوس فکر کوي چې پاکستان جدي خبرې کولې د سولې په ارتباط او که وخت تیرول
که څه هم ډېر د افغانستان د موضوعات د سی بیر از موږ سیستم چې ډېر زیات مسایلو کې به دخیل نه و ډېر هغه چې وي ډېر محرم بازي مجالس به ډېر مهم مجالس به ضرور نه و چې هغه کې زوم خو زاخلوال صاحب د کور ودانی هغه د یو خو مشر په توګه زیات مسائل به شریکول که بعضی مجلس کې به موږ نم هم هغه دا چې باید موږ به خبره وسو که رسنۍ سره غږیږو که نور موضوعات خلکو سره کینو نورو ډیپلوماټانو سره کینو د نورو هیوادونو ځکه هغه هم د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لرله نو یو بریفینګ او دغه به وخت نا وخت راکاو نو طبعا پاکستان خو دغه پوخانه تګلاره ده پاکستان دغه د نن ورځې انتظار کاو دغه شل کال په دغه سنن او سبا کې تیر کړه او کدا وای چې غولولو که هر څو خو په سیاست کې دا روا دي دغه ډیپلوماسي هم دا و هیڅ کله دغه خبره صحیح نه و خو کوشش وکاو چې په صحیح طرز یو کې یو شل پروسی شروع کړي شل میکانیزمونه شروع کړي د مذاکرو د ناستو ولاړو او یو میکانیزم هم نتیجې ته ونه رسیدو د مثال په توګه په دغه ورستیو کې چې زوم په 2011 کې دوی د افغانستان سره البته دوی زیات په غوښتنه د اپپس په نوم باندې یو پروسه شروع شو چې افغانستان پاکستان د یو همغږي او د یو والی او سیشه میکانیزم چې دا په استخباراتو کې کار کوي په نظامی برخه کې به هم کوي په سیاسي کې به هم کوي په کلتوري کې به هم کوي د محصلینو د مهاجرینو په دغه ټولو برخو کې به کار کوي او کمیټې جوړې شوې خو کله چې بیا په هغه کې عملا د مذاکرې برخه راغلي یعنی یو داسې د مهاجرینو نه علاوه د مهاجرینو د کډوالو موضوع د سوي چې هغه کې من طرف ته ملامتیا زیاته و هغه کې پاکستان زم ورکړې و او زه هر کله چې بغښتنه او شو هغه به تمدید کو نو هغه کې پاکستان مرسته زیاته و هغه کې څه شک نو د دین علاوه په نور برخو کې د مثال په توګه افغانستان به مستند اسناد ورکړ چې په دغه ځی کې په دغه مدرسه کې دلته په افغانستان کې په بدبختانه په 2019 کې ډیر زیات وحشتناک او ډیر خطرناک انفجارونه وشول د استقلال شفخانه سره د جمهوریت شفخانه سره د زنبق سلورلاری انفجار دغه سونور په کانټیننټل دغه بریدونه داسې و چې د افغانستان قارم زیات راو پاره او زیات مستند راغله دلته په جواب کې دای بسوم دغه چل ولکو راځي دلته زو الته زو او دا به داسې کوم پوره همکاري کو دا کو یو مجلس به بل ته واړه او کابل ته به د پوز مشر لاړل ته به ژمنه وکړي بل درون حیات به ولېګو تاسو راشي دغه د پاکستان هم دغه تکتیکونه وخت تیرو او هدف هم دا و چې هم دغه سونه چې د پروسه وګدیږي او دغه پالیسی د امریکایانو هغه سره روانه کړې وه نو کدا وایو چې نه صادقانه همکاري وکړه نه مخلصانه وکړه او دغه سی وضعیت غوښتو چې د بې ثباتی هم دغه سی ادامه پیدا کړي او تر ننه پورې هم دغه سی وضعیت روان دی
ستاسو د ماموریت په دوره کې څه فکر کوئ هغه مهمه بریا درته څه ښکاري
طبعا ماموریت خدا سی چې د مسولیتونو دغه برخه یي خو بعضی موضوعات د سی چې باید سړی یاد کی چې د نورو لپاره هم یو د خوشحالۍ دغه مشي او یو لاستراوړنې ذکر هم شي د اطلاعات فرهنګ وزارت د ماموریت په وخت کې مونږ ته د جاپان کې زموږ سفارت او فاطمی صاحب سفیر واغې خبر راکو چې دلته یو جاپانی چې اوس مړ دی البته د خپل ژوند کې ګڼ شمیر د افغانستان آثار چې قاچاق شوی او تختول شوی او لوټل شوی هغه د نړۍ د مختلف ګډ ګډ نه رايوځي کړي پیدا کړي دي ترمیم کړي دي او ساتلي دي بیا د جاپان د دغه آثار او د قاچاق شوی آثار او د بیرته لاستراوړلو د کمیټې مشریم د پغاړه لرل چې پروفیسر هیرایاما اینومو نو د ویل د اثر جمع کړی دی اوس مېرمنې غواړي او د ساسمانې غواړي چې د افغانستان ته بلکې زمونږ غوښتنه ده چې د افغانستان ته مونږ به تر راوړو نو بیا دغه موضوع خو د ډیر زیات کار او شومکاتب تبادله شل بیا دوه وارې فرصت برابر شو د تلاته پی د اثر نندرتون او جاپان ته لاړم بیا په دې دویم سفر کې د بیرته راوړلو قرارداد امضا کو نو دی کی د یو سل دوه قلم ډیر مهمه اثر د جلال آباد د هډې د باګرام د آی خانم د دې منطق ساحو ډیر برزخت آثار چې دا موږ بیرته راوړل مهمه پدې کې دا و چې تبن موږ په دغه مسائل په بهرنۍ مرستو باندې کول دلته وخت ډیر کم او د دې آثار بیرته راوړلو بیمه یوازې $80,000 کې د لوټول مصارفات د یو لک نه پورته نو د اطلاعات فرهنګ وزارت محدود بودیجه لرله کم و نو موږ چې ولسمشر ته ولیکل او بیا اوسره مجلس کې مطرح کړ نو ولسمشر اشرف غنی د کور آبادی چې دغه مسائل کې بیا غا توجه ډیره زیاته کوله اغه د خپل کوډ نه چې هغه د ریاست جمهوریت کوډ یو نویوم کوډ نه اغه ول چې عجل دا مسله مهمه ده اغه خاصه بودیجه راکړه او بیا موږ توانې دلو چې دغه اصول دوه قلم اثر بیرته افغانستان ته د کابل میوزیم ته تسلیم کو
تاسو چې کله له سفارت نه لاړې په خپل لاړې او کومو د کار موده پوره شو او چیرته لاړې بیا
خو دوه کاله پس دوی زما وظیفه ختمه کړه نو بیا ما خپل مخکینم پروګرام او از دکړه مې ما ډاکټره شروع کړې و اغم نیمګړې پاتې و نو بیا غیر پر ځای انګلستان ته راغلم
ستاسي د نوم په ارتباط مو هم ډېر ستونزې درلودې
شته هم د نوم لګ ستونزمن دی هغه څه د جذبولو دغه کم دی خو بیا هم جالب ده چې زما دغه د پنسل وخ پکسل وخ کال اوس عمر رسیدي نو په دونه وخت کې دونه وخت په خا په افغانستان کې یعنی دا سی اوس غم موجود چې دغه نوم انځ په نوم نوم ول شوې ما یو د افغانستان یو تاریخي او فرهنګي دغه پکې انغخته ده خو روسته بیا داسې یو بدبختی راغله چې د جهاد او د وختونو کې خو دغه د افراطیت بنیاد خو هغه وخت کې خستل شو نو هغه وخت بم زده دغه سي مشکلات سره مخ کېدل ما مخکم ذکر وکړو چې د کالج او د دې وخت چې کله زه دغه سی بورس ته می امتحان ورکاو د نور افغانانو په قطار کې ناستو ما نو کله چې هغه امتحان خستون کې چې دغه د یو جهادي تنظیم مسول هغه چې زما د نوم کتو د نوم واخصو دا څوک دی نو زه هغه وخت کې داسې یو 15 شپږس کلن به مې لسم صنف نه یو لسم تطلما خو زه داسې په یره لک پاسې زم چې اول د سپ قار باندې زما نوم اخلي نو چې زه درولم ویل دا زردش څوک دی مال سب زېما ول تا دا نوم ته دی وګرتاو دا جرأت څنګه کړی دی امتحان ته راغله دا خو د مجاهدینو او د فلانې او بستانه هو بس را پای سوال منو
ډیر مننه ډیر
لو تاسې نن ډیر مننه کور ودا
رینجن په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر دولسمه پوري مدیره سرمالیمه مالیمانې خالات ټول شي سی
لیو ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي حالات چې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر ته نو ری وای مونږ مشکل لري نارینه ولې زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
زما حق د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوړي